السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دقیق خبرونې ډیره برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړې شوې ده. خو لنډه خبري برخه کې به دا ووري چې د میدان وردګو چارواکي وایي چې دغه ولایت د نرخ ولسوالۍ د بیرتنیولو لپاره اضافي سرتیری ورځي. دغه راز به واوري چې په لوګر کې امنیتي وضعیت ته اندېښنې ډېرې شوي او دغلته د ولایتي شورا استازي وایي که دې ولایت ته پام ونه شي ممکن د وسلوالو طالبانو لاس ته ولویږي. خو راځئ تر دې مخکې خبرونه واورو. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. د میدان وردګ چارواکي وایي نرخ ولسوالۍ د یوې توطیې له مخې د طالبانو لاس ته ورغلې. په ننګرهار کې د سړک غاړې ماین چاودنې دوه ملکیان وژلي او درې نورې ټپیان کړي او د اسرایل او فلسطین ترمنځ تېره شپه توده جګړه شوې. بشپړ خبرونه. د میدان وردګ والی وای نرخ ولسوالۍ د وی توتی لکه بلاد وسلوالو طالبانو لاس ته ورغلی ده. عبدالرحمن طارق د خبره تیر شپه ازادي رادیو ته وکړه.
ونه پر زخمی او تلف سبب نو یو تعداد خو توتی جوړ کړی ده او یو تعداد دې ته اړ کړی چې داخل شوی دي او بل اخر نو دې ته مجبور کړی چې دشمن سره یو ځای شي.
والی وای په کابل کې چارواکو ته حال ورکړی. هغوی به د دې ولسوالۍ د بیرتنیولو لپاره اضافي ځواکونه ولیږي. طالبانو هم منلې چې دوی دغه ولسوالۍ نیولې. تفصیل یې په خبرونه کې. د پکتیا پخوانی امنیت قمندان اختر محمد شاهین له دریو نورو کسانو سره د وسلوالو په یو کمین کې وژل شوی. دا خبره د خوست امنیت قمندان محمد داود امین ازادي رادیو ته وکړه او په خبره یې پیښه تیر ماښام د تڼیو ولسوالۍ په ژی کلی کې شوې ده.
شاهین صاحب شهادت رسیدلی درې نفره نورم دی ورسره بررسي مو وکړه. جسدونه مو تبدلي ته انتقال کړي دي.
نوموړي وویل په وژل شوو کسانو کې د قمندان تره او نه کلن زوی هم شامل دی. طالبانو بیا د پیښې مسؤلیت اخیستی او ویلي دي چې له دغه قمندان سره یې د هغه درې ساتونکي وژلي دي. په ننګرهار کې د سړک غاړې یوې ماین چاودنې دوه ملکیان وژل او درې نورې ټپیان کړل. د امنی قمندانۍ ویاندې فرید خان ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه نن سهار شپږ بجې د شیرزاد ولسوالۍ په توتی سیمه کې وشوه. د ازادي راډیو خبریال د ځایي اوسیدونکو په حواله وایي چې په سراچۍ موټر شوې دغه چاودنې څلور تنه وژلي او درې نورې ټپیان کړي. وژل شوي او ټپیان ټول ولسي وګړي یاد شوي. تر اوسه چا د چاودنې مسؤلیت نه دی منلی. د افغانستان د ټولګټو وزارت وایي له چین سره نخلیدونکي جغلي سړک به د عوایدو له زیاتوالي سره ډېره مرسته وکړي. دغه سړک چې څه کم 50 کیلومتره اوږدوالی لري د بدخشان له پامیر څخه پیل د واخان ولسوالۍ تر پای پورې د چین سرحد ته نږدې ختمیږي. د ټولګټو وزارت ویان خلیل احمد امید
د دې سړک په جوړېدو سره به نه یوازې چین له افغانستان سره وصل شي بلکې د ملي پارک واخان له ښکلو نظارو څخه به هم خلک له دې لارې لیدنه کوي. د لارې په رغېدو سره به د افغانستان په عوایدو کې هم بدلون راشي.
دغه سړک 15 سلنه کار مخته تللی دی او شاوخوا 309 میلیونه لګښت پرې راځي چې د افغانستان له ملي بودیجې ورکول کیږي. خبرونه له ازادي رادیو ناوړی. د اسرایل او فلسطین ترمنځ تیر شپه جګړه داسې مهال توجه نشوه چې اسرایلی ځواکونو په غزه پر حماس ډلې بمبارونه وکړل او دغه سختدریزه ډلې پر اسرایل سلګونه توغندي وورول. په غزه کې نن سهار وختي روغتیایي چارواکو ویلي له تیرو دوو ورځو راهیسې چې حالات کړکېچن شوی. د ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 13 فلسطینیان وژل شوي او څه باندې 200 نور ټپیان دي. د اسرایل پوځ بیا ویلي په غزه کې 140 ځایونه په نښه کړي او په خبرې یې کابو 40 سختدریزي وسلوالي وژلي. له غزې د حماس جهادي ډلې لخوا د اسرایل پر تلابیب او نورو ښارونو سلګونه توغندي وتوغول شول او د دغو اسرایلي ښارونو شپنۍ فضا هم د توغندیو لمبو روښانه کړې وه. دې توغندیو کې وو اسرایلیان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. دا له 2014 کال راهیسې د اسرایل او فلسطین ترمنځ تر ټولو توده جګړه بلل شوې ده. اروپای ټولنه هیله لري چې تریوی میاشت پورې به د کورونا داسې تصدیق پانه راوباسي چې درلودونکي د دغه ټولنې ترمنز آزاد تګ راتګ کولای شي. دا تصدیق پانه هغو کسانو ته ورکول کیږي چې د کورونا بشپړ واکسین کړی وي، مخکې له دې وباره غېدلی وي، او یا هم د کورونا معاینه یې منفي وي. دې تصدیق پانه ته د هغو هیوادونو لخوا هڅې ډېرې شوي چې په ګرځندوی صنعت متکی دي. دا کار به وکړی شي چې د اوړي د رخصتیو پر مهال د سیلانیانو تګ راتګ آسانه او هغه ملي بندیزونه لري کړی چې سفرونه یې سخت کړی دي. د اروپای کمیسیون مرستیال ماروس سویچ ویچ پرون د دغې ټولنې د بهرنۍ چارو وزیرانو له غونډې وروسته وویل دا کار یې اتباعو ته لومړیتوب دی او د اوړي له رخصتیو مخکې به یې پیل کړي. بل لورته د دغې ټولنې کمیسیون وایي روان میلادي کال به د دغې ټولنې په غړو هیوادونو کې د کورونا ضد واکسین شاوخوا 10 میلیارد ډوزه واکسین تولید شي. د اروپایي ټولنې د کمیسیون مرستیال ماروس سفچویچ پرون په بروکسل کې وویل
د کووید واکسین د تولید د ظرفیت په اړه غواړم ټینګار وکړم چې دا مهال په اروپایي ټولنه کې تر 500 ډیر ساحې لرو او اټکل کوو چې روان کال به د واکسین 10 میلیارد ډوزه تولید شي. د لا وضاحت لپاره به ووایم چې تر اوبه مخکې د ټولې نړۍ په سطحه د ټولو واکسینونو شاوخوا 15 میلیارد ډوزه تولید شوي وو. خو دلته موږ غواړو څرګنده کړو چې اروپا څنګه کولی شي په سختو شرایطو کې هم مقاومت وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د اروپایي ټولنې په ځینو غړو هیوادونو کې د کورونا ویروس ضد واکسین پروسه پڅه روانه ده. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. دغه خبري خبرونه لاندې برخه کې به واورئ چې د لوګر ولایتي شورا او ځینې فعالان وایي کابل ته څیرمه پروت دغه ولایت د سقوط له خطر سره مخامخ دی. په دې وروستیو کې په دغه ولایت کې بمی چاودنو او د ځینو دولتي چارواکو هدفي قتلونو اندېښنې ولاړې کړي. په افغانستان کې پرون په لوګر او کابل کې د وروستیو بمی چاودنو په ویر د ملي ماتم ورځ وه. نور د صالح محمد صالح په راپور کې اورو.
د لوګر د ولایتي شورا رئیس وای په لوګر کې د نا امنیو د زیاتېدو په اړه درې اونۍ مخکې لا دوی اندېښنې درلودې خو چا ورته پام ونه کړ. حسیب الله ستانگزی ازادی راډیو ته ویل دغه ولایت چې د کابل په 8 کیلومتری کې پروت دی په وروستیو ورځو کې د سقوط له خطر سره مخامخ دی.
لوګر په دغه حالات کې لوګر ولایت له سقوط سره مخ ده. طبعا لوګر چې سقوط وکړي اوتومات کابل له سقوط کوي.
په لوګر کې تر ټولو خونړۍ پیښه د غوی پر لسمه د روژه ماتي پر مهال موټر بم چاودنه و چې تر 15 ډیر کسانی په نتیجه کې ووجل سول او تر 130 زیات نور ټپیان سول. د پیښې ډیرې قربانیان د ازري ولسوالۍ د 12 ټولګیو فارغان و چې په کانکور کې د نوم لیکنې لپاره مرکز پولی عالم ته ورغلي وو. د غوی پر ولسمه د خروار ولسوالۍ د امنیه قومندان څارمن عبدالله او یو بل پولیس وجل کېدل. پر بل ورځ په محمد اغه ولسوالۍ کې د ولسی پاتسنوالو د مرستیال او درو نورو پاتسنوالو وجل کېدل له هدفي قتلونو ګڼل کیږي. بلخوا د غوی میاشتې پر 19 هم غنی پیښه سبسوچی. په یو ورځ مرکز پولی عالم ته نږدې د ملي امنیت د څلورو کارکونکو وجل کېدل. په هغه ورځ په پدخوا بشانه کې د افغانستان بانک د لوګر د څنګه د مدیر سید همایون وجل کېدل او د اقتصاد رئیس عبدالمنان سیدی وجنه نادری پیښوي. د دوشمې مازګر د لومړی امنیتي حوزې د عامر شاپور احمدزی وجل کېدل شاید دغه وجنو تازه هغه وي. وسلول طالبانو په لوګر کې د ګڼو دغه حمله مسولیت نه دی منلی خو دغه حمله غندلی هم نه دی. د لوګر یو مدني فعال رفیع الله ستنګزی وي دغه پیښو ګڼ ځوانان نهیلی کړی دي.
ځوانانی مړاوي کړي دي. بالکل د ډېرو سره خبرې کوم هیڅ څوک راتلونکي ته ډېر داسې امیدوار نه دي. هغوی داسې فکر کوي دوی نن دي سبا دي نوبت را روان ده او وژل کېږي هر یو په سر به همدغه ځکه دلته حکومت هم پرده یوازې دا مسله نه ده. جنګ ښکیل لوري هیڅ ارزښت نه پېژني یا ارزښتونو ته هیڅ ژمن نه دي.
د ولایتي شورا رئیس حسیب الله ستانگزی په لوګر کې د نا امنیو د خرابوالي عمده علت د دې ولایت پر کلیدي څوکیو د بې تجربې او بې کفایت کسانو ګمارل ګڼي. شغل ستنګزی یو حل لار دا غنی چې حکومت اسپرل سوي طرحه عملی سي.
د لوګر د ستونزې د حل لپاره ښه خبر دا ده چې کوم طرحه چې موږ شورای امنیت سره د کورنۍ چارو وزارت سره هغه اشخاص چې په لوګر کې مسؤلیت لري باید لوګر دراسي.
د لوګر د والی ویان په دې ولایت کې د امنیو په اړه د ازادي رادیو پښتني ځواب نکړي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون یو کمشنر شکر الله مشکور تیره دوشنبه ازادي راډیو ته ویلي چې یوازې پروژې میاشت کې په افغانستان کې د ناامنیو په بیلابیلو پیښو کې 213 کسان وژل شوي او 502 تنه ټپیان شوي دي. بلخوا د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ادعا کړې چې د روژې له پیله د ده په اصطلاح د کابل ادارې لخوا 215 تنه افغانانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په خپلو خبرو کې د لوګر او کابل ورستیو خونړیو پیښو ته په اشاره وویل چې امنیتي ځواکونو 800 ترهګر نیولې چې د شریعت له مخې محاکمه روانه ده.
و موریدل چې په لوګر کې یا د کابل په څنګلوري ولایت او دغه راز د ولسمشر اشرف غنی په ټاټوبي کې د ناامنیو په زیاتېدو اندېښنې زیاتې شوې دي. په څنګلوري ولایت میدان وردګو کې بیا تیره ورځ نرخ ولسوالۍ د طالبانو لاسته ورغله. د میدان وردګو چارواکي وایي چې دغه ولسوالۍ د یوې توطیې له مخې د طالبانو لاسته ورغلې او په خبره یې د امنیتي ځواکونو له منځه له طالبانو سره همکاري شوې. تفصیل په دې راپور کې.
افغان چارواکي وایي وسلوالو طالبانو پراته د جګړې د میدان وردګو ولایت نرخ ولسوالۍ تیر ورځ ناوخته نیولې او سکوت کړی ده. د دغه ولایت والی عبدالرحمن طارق تیر شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو له تیرو دوو ورځو او شپو راهیسې په یاد ولسوالۍ کې له یو شمېر ځایي چارواکو سره دغلته لاسونه یو کړي وو.
هلته تر ډېره د دښمن د تر فشار زیاتره یو داخلي توطیه وه. په داخل د هغه کې د بعضو افرادو او اشخاصو سره روابط نیولي وه او یوه ورځ مخکې څه نفر و تسلیم شوي وو. نو بیا د هغو د امکاناتو څخه په استفادې رسیې او نور د خپل روابطو ته وسعت ورکړی وو. باید پر وخت کشفي ارګانونو دا دغه کړي وای. نو دغسې یو وضعیت رامنځته شو.
تاریخ وایي هلته کم شمیر سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتې چې یوازې دوه او درې کسان ټپیان شوي خو وایي نور ټول طالبانو ته تسلیم شوي دي. نوموړي وایي په جاړه یې له مرکزي ادارې سره خبرې کړي او وایي چې ډېر ژر به ولسوالۍ ته اضافي سرتیري ورسیږي او ولسوالۍ به خپل لاسته راوړي. که څه هم افغان چارواکي وایي چې په یادو ولسوالۍ کې افغان سرتیري پرته له جګړې طالبانو ته تسلیم شوي خو وسلوالو طالبانو بیا د یوې اعلامیې په خپرولو سره خبر ورکړی دی چې له افغان ځواکونو څخه یې له جګړې وروسته د میدان وردګو ولایت نرخ ولسوالۍ نیولې ده. د وسلوالو طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد په یو پیغام کې ویلي دي د نرخ ولسوالۍ مرکز امنیه قومنداني او د استخباراتو څانګه اوس د دې په ولکه کې ده. نوموړي همدارا زیدا کړی دی چې په جګړه کې ډیر شمیر عسکر وژلي او ټپیان کړي او ځینې نور یې ژوندې نیولې دي. په ورته وخت کې بیا د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویان تاریخ آرین هم دا تایید کړی دی چې افغان ځواکونو نرخ ولسوالۍ وسلوالو طالبانو ته پرېښې ده. شاغلی آرین په یو پیغام کې ویلي سه شنبه مازیګر په نرخ ولسوالۍ کې امنیتي او دفاعي ځواکونو له ترهګرو سره په نښته کې هغوی ته زیانونه اړولي او تکتیکي شاتګ یې کړی دی.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د خبرونې خبری مسایل پای ته رسیږي. د کابل چاپ د ورسپانو تبصرې درته لرو او ورپسې هم د سندرو میلمانو پروګرام مهیروي.
هشت سوبلیکلی په کابل کې د سید الشهدا په خوندې خنړای برید چې لعمل 15 از دکون کې وژل سل او لسل زیاتپیان شول په ملي او نړیواله کچه سخت و غندل سو. په سر مقاله کې راغلی تازه د ملګرو ملتونو امنیت شورا دا برید په سخت ټکو محکوم کړی او د دې سازمان په اعلامیه کې ټینګار شوی چې ټول هیوادونه د نړیوالو قوانینو او د امنیت شورا له پریکړې سره سم د پیخې د عملینو په مجازات کې له افغان دولت سره همکاري وکړي. لیکوال تمه ښیي چې د امنیت شورا غړي هیوادونه باید د وسلوالو ډلو ملاتړ هیوادونو ته خبرداري ترڅنګ د دې پیخې د عملینو په پیژندلو کې لاس په کار سي. د لیکوال پن هیڅ ډلې هم د دې برید مسؤلیت نه دی منلی چې د ابهام د عملینو د مجازات او د عدالت غوښتنې مسله یو څه ستونزمنه وي. د سر مقالې په پای کې راغلی د خلکو د امنیت خوندیتوب د دولت له اساسي دندو او مکلفیتونو څخه دی چې د لیکوال په باور افغان دولت باید یوازې برید ونه غاندي بلکې مسؤلیت لري چې د خلکو امنیت خوندي او د داسې پیښو عاملین د قانون منګولو ته وسپاري. ملی ارمان ورځپاڼې بیا کابل ته د پاکستان د لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا د وروستي سفر په اړه تبصره کړې ده. په سر مقاله کې راغلی دا د یو لوړپوړي پاکستانی پوځي چارواکي سفر دی. ایا هدف یې د سولې په بهیر کې چنې وهل دي؟ هغه بهیر چې د لیکوال پاند له لوړو او ژورو سره مخ دی او راتلونکی یې هم چندیانې روښانه نه برېښي. وړاندې راغلی جنرال جاوید تیر لمریز کال د کپ میاشت کې بحرین ته سفر کړی و او هلته د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حمدالله موهب، لوی درستی جنرال یاسین ضیا او د ملي امنیت له رئیس احمد ضیا سراج سره کتلی و. په سر مقاله کې یادونه سوې پاکستان ادعا کوي چې طالبان له افغان حکومت سره د سولې میز ته کینول، چې د لیکوال پاند دا تر یو ځایه پر ځای خبره هم ده. د لیکوال په باور کچیر طالبان سوله وکړي، نظام ته داخل سي، هیواد به آرام سي. له شک پرته د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو سره به اړیکې ټینګې کړي. له هغې ډلې یو هم هند دی چې پاکستان یې نه خوښوي او پاکستان تل هڅه کوي چې په افغانستان کې د هند لاسونه لاندې کړي. د سر مقالې د لیکوال د معلوماتو له مخې پاکستان ډاډه نه دی چې واکې د طالبانو له ګډون وروسته به په افغانستان کې د هند د نفوس مخه ونیول سي. پاکستان له همدې عمله هم اندېښمن دی چې له واک وروسته به طالبان اسلام آباد ته شا کړي. د سر مقالې په پای کې راغلی د جمهور رئیس محمد اشرف غنی هغه سیګنالونه چې پاکستان ته یې ویلي و درست انتخاب وکړي، دوست یا دښمن. دغه پیغام جنرال جاوید باجوا مجبور کړل چې کابل ته سفر وکړي. اطلاعات روز ورځپاڼې بیا په اختر کې د اوربند په اړه لیکنه کړې او لیکلي دي دا ځل په اوربند کې طالبان مخکې سول او وروسته افغان حکومت هم درې ورځې اوربند اعلان کړ. په سر مقاله کې راغلي کچېرې طالبانو په پروژه کې د افغان حکومت اوربند وړاندیز ته د رد ځواب نه وای ویلی، نو د لیکوال پاند په دې میاشت کې به دومره زیاتې وینې نه بهېدلې. د سر مقالې په پای کې لیکوال وړاندیز کوي چې دا اوربند له اختر وروسته تمدید او دواړه خواوې دې د سولې لپاره صادقانه د خبرو میز ته کینی.
د سندرو میلمانه
بانا خدای پنامه د ازادي رادیو بران اوریدونکو زما سلامونه او نیکی هلی اومنه. هله درو غو سلامات او خوشاله اوسې دوستانو، هر چي تاسو یارم او سوکاله ژوند ولرئ. رب شو ټلیفون کرخه ته او یو اړیکه به وخلم، اړیکه به وخلم مبه ګورم سوک او د کوم زینه د ټلیفون په کرخه کې دی. بلې سلام علیکم.
وعلیکم السلام، صحه خیره؟
مننه، کور آباد، خوشاله اوسې، تاسو ښه یاستئ؟ مننه. ژوندای اوسې وروره، ستاسو نوم کوم زینه مړی کنی ولیدا؟
زما نوم فیم محمد ارغندوی، د مخال د کندهار ولایت د غندول ولسوالۍ څخه سایسر پاړی کوم.
کور آباد، خوشاله اوسې وروره. سلورو بشمیره سندره به خامخه تاسو ته ډالۍ کو. پم خدخه شپاته ورځ نه نیک منغه پم خدخه رزو دستانو سلورو مشمیره ته سلورو مشمیره سندره به واورو د سیتا قاسمی او شفیق مورید بغاګده.
قدم خاورو خپل ولو تد پین خودم دا جمله پات شوا ویلو تد پین خودم تا سرمینلرم تا سرمینلرم تا سرمینلرم تا سرمینلرم
I'm not afraid. وعلیکم السلام.
من نه کور ابا تاسو خی استی
من نه خرونه بخیر کل کړی
من نه ژوندای وسې کور ابا خوشاله وسې تاسو نو مهرباني کوم زینه مواړی خنی ولې
کړی ملر مانی ما د نګرار نه ما
اوس نو یو شمیره وټاکا چې یو سندره تاسو ته ډالای کوم من نه تاسو تم خور است په مخه د خشه رازو دوستانو لسم شمیره ته لسم شمیره سندره بعد زبیر نه واس په غږ وورو
Shnara ka
به شو به هم تلفون کرخه تا او یو بل اړیکه واخلو. بله سلام علیکم.
علیکم السلام. جوړ بخیر سحر بخیر.
سلام سلام ستاسو د هم سحر بخیر وی. څنګه یاستی؟ ښه یاستی؟ بخیر راغلې خبرونه ته.
مننه خوشاله اوسې. خیر اوسې. خو خیر خو جانې ته څنګه؟
مهرباني نوم دې کوم جنا مړی کني ولې؟
مننه خو خیر جانې ته شازیا خپلواکم لکن نه هر نو.
شازیا جانې نو یو شمیره وټاکه چې تاسو ته یو سندره ډالۍ کو. دیر از یاد هم مننه. خوشحاله اوسی. پا مخد خشه پات و رزد نیک مرغه.
خدا حافظ.
پا مخد خشه رزو دوستان و همش میره سندره تا.
Story. کې دولس او کال ویلې دولس جرګې د مشرانو ورلېګ مایا ورلېګ مچیاری کلا کوالا ما ویچ خوی بدی درن پشانتی وینا پشانتی وینا نظر زمان اترات لیشی جانا نا جانا بدی وکم تپوسونا او تپوسونا سلام پہا گا جنے وایا چیاری نوی پلارے بلور کبینا یا ور کبینا ستالے ونے دے گلے سلا کبی او گلے سلا کبی زڑ میں پتا پسی سرے دے گلے سلا کبی او گلے سلا کبی گلے سلا کبی او گلے سلا کبی سے میں بیر تراکا ستا پتا ویس لے ونے جڑ نرا کبینا نرا کبینا جاڑی بنا مور میرا دا جنے آوازے دا ٹول کور کبھی کارونا یکارونا چه داسه او داسه کیگی داسه وزدر سر داسه داسه شا
ستا خراغ لاست وای ما سندره مو د سلیمان خان په غک و اور د لا په دی لچ ستاسو د پام ور ګرځیدلې وی او بیک گراوند کې هم کوم سندره چې اور دوستانو د نغمه په غک ده لکه بده هم وورو ما چاهې دې سره د فشستانو سر سر ګو ملنګو ما ته هم په ګردا شرو به هم راشو تلیفون کرخه تا او یوا بلاړی کا به واخلو. بلې سلام علیکم.
سلامونه د ریډیو سټې خاص او بنګړي سلامونه دا وخت په خیر.
ستاسو د هم وخت په خیر وي مهرباني. ستاسو نوم کوم زینم اړ کني ولیدا؟
څنګه نه ټلیفون لګی دراغله خکثار بلان دی و جلال آباد.
ژوندۍ وسه نو دا وایا چې کوم شمیره سندره غواړي.
څنګه شمیره نه چرګه تا خوندور خبرونه ګام په ګام خاورې دل کې خدای پامه.
په مخده خشه رازو دوستانو شپږم شمیره ته شپږم شمیره سندره باندې وګمه په غوورو. نو به هم تاسو ته خراغ لاست وای ما بیا به هم راشو ټلیفون کرخه تا. بلې سلام علیکم.
سلام علیکم.
علیکم سلام زمونږه سلامونه هم ومنه مهرباني تاسو نوم کوم زینه مړی کني ولې؟
بل الله صداقت یار مړی کمل لغمان نه ولې.
ها تاسو ته خراغ لاست ما ورور په خیر غلی خبرونه ته دا چې وخت ډیر زیات کم دی نو فقط شمیره وایا چې کوم شمیره سندره غواړي.
نو سم نه هم
سما ده ډیر زیات هم مان نه کور آباد خوشاله اوسې په مخه دي خشه په مخه دي خه دوستانو رازونه همش میری ته نه همش میره سندره بده کرن خان په غږ وو هم دې سندره سره زمونږ د نن ورځې خبرونه هم پات رسیدي تر بلې خبرونه خوشاله او خوشاله ژوند ولري.
خبر دا خپل نازکی شونډې سلسیزي او خپل نازکی شونډې سلسیزي بس پسند رو باندې تیګه کې دا جنې د خوده او د رسول منا پدې خبرو باندې تیګه کې دا
لاویني